السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د سهار 9 بجې شوې د امریکا غشنا رادیو خبرونه پایته ورسېده د ازادي رادیو 12 ساعته ورزنې خبرونه پایل شوې سر له همدې شی به چې د مخام تر 9 بجو دوام کوي نن دوشنبه د 1999 مریض کال د غوي یا سور اتمه نیټه د 2000 میلادي کال د اپریل 28 سره برابر ده زه اکرام الله اکرام مو د عبید الله عبید په تخنیکی مرسته د نن ورځې د پایل په نیم ساعته پښتو خبری مجله کې هرکلی کوم او ری چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی وایي د اوربان د تامین او د خلکو د وینې د تویدو د مخنیوي لپاره هیڅ راز هڅه نسوموي په روان خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ روسي خبرونه نام د خبرونو سره ټکی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویلي چې طالبان باید د ماین چاودنو بریدونه بند کړي د بهرنۍ ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د افغانستان د دفاع له سرپرست وزیر اسد الله خالد سره پر پوځي عملیاتو د طالبانو پر روان تاوتریخوالي خبرې کړې دي او د هند صدر اعظم نریندر مودي خپل خلکو ته خبرداري ورکړې چې د کورونا وایرس په وړاندې بي غوري ونه کړي دا هم پورا خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویلي چې طالبان باید د ماین چاودنو بریدونه بند کړي دغه کمیسون پرون یک شنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبانو 13 ونی د غزنی ولایت په خوګیانو ولسوالۍ د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ او د خوس په متون خار کې د سرک غاری ماینونه ځای پر ځای کړي او چې په 14 سره یې غنو خلکو ته مرګ ژوب لاړولې ده د کمیسون په اعلامیه کې راغلی چې په دغه 14 کې 9 ملکیان وژل شوی او 23 نور ټپیان دي د سړک غاړې ماین چاودنی په تیرو کلونو کې د ملکیانو د مرجوبلی یو اصلي عامل یاد شوی دی د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون ویلي چې د ملکیانو مرجوبله په کلک غندې او د جګړې لخکیلو خو غواړي چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي د بهرنۍ ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د افغانستان د دفاع له سرپرست وزیر اسد الله خالد سره په پوځي عملیاتو د طالبانو پر روان تاوتریخوالي خبرې کړي په افغانستان کې د ډیر امریکایي ځواکونو وایان سانی لیکټ د خبرات یک شنبه ماخام په یو ټویټ کې کړي هغه ویلي چې د پوځي مشران په ګډه د افغانستان شمال ته تللي او هلته د افغانستان او بهرنۍ ځواکونو له پوځي قومندانانو سره ولیدل د امریکایي پوځیانو وایان ډګروال سانی لیکټ ویلي چې امریکا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ژمنه ده او د کورونا وایرس له ننګونو سربیره ګډ کار ته دوام ورکوي د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي د افغانستان په زندانونو کې شاوخوا 95% جوني د اخلاقي جرایمو په تور لکه نامشروع اړیکو بندیان دي دا خبره د یاد سازمان په ټویټر باندې پرون خبره شوې دغه سازمان د ټویټر لالارې تیرې وونه په نړۍ کې د بشری حقوقو په اړوند مسایلو ټویټر ټرند یا د بحثونو بهیر پیل کړی چې یو موضوعي اخلاقي جرایم دي د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د حقوقو د څنګه سرپرست هیدربار هم مخکې په خپل ټویټر لیکلیو چې په اصطلاح اخلاقي جرایمو په سبب باید له سره د خزینه وینول شوی او اوس باید سم دستي ازادي شي او د اخلاقي جرایمو په تړاو د خزو بندیانول دی ودرول شي د افغانستان په زندانونو کې د نامناسب وضعیت سربیره د خزینه زبندیانو د زورونې راپورونه او شکایتونه هم شوي د افغانستان د محبسو د ادارې د معلوماتو لمخې د افغانستان په زندانونو کې 2200 خزې بندیان دي چې یو شمیر د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د افغان ولسمشر د عفی د فرمان لمخې ازادي شوي دي لازادي رادیو نه خبرونه اوریدا هم سو بهرنی خبرونه د ایران ولسمشر حسن روحانی اعلان کړی چې په یو سل و بي سیمو کې چې د ورته د سپینو سیمو خطاب وکړ بیا خلاص شي او د جمیل مونده په دې سیمو کې تر سره شي روحانی 13 ورځ په خپل بیان کې ویل چې له دې وروسته به په هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو په لحاظ د سیمو ویش په سپین ژیړ او سور رنگونو کوي هغه ویل په روژی میاشت کې بعد جمعهتونو بیا پرانستل د خاصو مقرراتو په اساس تر سره شي ایران تر دې مخکې هم د کورونا وایرس په خاطر د لګیدلو محدودیتونو د تدریجي لری کولو هڅه کړې دي په دغه هیواد کې مذهبي ځایونه تر ټولو ورسته تړل شوی او دا انتقاد هم چې له مزدهمو زیارتونو د وایرس انتقال زیاته ویره ده په ایران کې نږدې 9500 کسان په کورونا وایرس اخته دي چې لډلې او 10000 بیرته روغ شوي او 15000 وسو ولستنه مړ شوي دي او د هند صدر اعظم نریندر مودی خپل خلکو ته خبرداري ورکړې چې د کورونا وایرس په وړاندې بي غوري ونه کړي. هغه پرون په یو رادیوي پیغام کې هندیانو ته خبرې کولې.
میرے دیش واسیوں سے میں آپ سے آگرہ کروں گا ہم قطعی اتی آتم وشواس
دیوائی درنو خلق لتا سو غالم چھ پخپل ډیر لوړ اعتماد مدو کا کی گی. داسی فکر بای تو نہ کړو چھ کرونا وائرس موږ ته نه را رسیږي. لدی تر اوسه زموږ په خار کلی کوچی او دفترونو ته نه دی راغلی. مودی زیاته کړ چھ خلق باید خپل عادتونه بدل کړي. ټولنیز فاصلې او طبي سپارښتنې چې پکې د ماسک وهل ضروری دي رعایت کړي. د هند صدر اعظم خپل ګڼ میشتي هیواد ته سپارښتنه وکړه چې د هند پخوانی طبي تګلاره یورویدیا چې د بدن د محافظتي سیستم د تقویې لپاره ښه دي ترسره کړي. په یورویدیا کې یوګا کول او په پرلپسې توګه د ګرمو اوبو څښل شامل دي. هندوستان د مارچ له 15مې عمومي قرنطین اعلان کړی او تمه ده چې د مئی تر 3مې به دوام وکړي. د جانز هاپنګ پونتون د شمیرو لمخې هلته ټول ټال 20 کسان کورونا وایرس نیولی چې له ډلې 802 کسان مړه شوي هم دي. د خبرونو پای.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
راتلونکو سلر ویشتو ساعتونو کې د کابل او یو شمیر نور لوی ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې له لورې وړاندوینه شوې ده. کابل اسمان زای زای وریز د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه دولس. هرات اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه سوارلس. کندهار اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 34 ټیټه شل. مزار شریف اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 29 ټیټه اتلس. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه شل.
دراتلونکو سالر ویشتو ساتونو لپاره مو د هوا د حالاتو اټکل اوریدم. زموږه غږ ازادي رادیو نه اوري درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی وایي د اوربان د تامین او د خلکو د وینې د تویدو د مخنیوي لپاره هیڅ راس هڅه نه سپموي. د همدې موضوع په اړه باندې د سولې په چارو کې د دولت وزارت له سلاکار زولا فضلي سره غږېدلی او دی وایي جنگ د حل لار نه ده او طالبان دې د اوربان او یا اورکم غوښتو ته غاړه کېږدي.
په مجموع کې رښتیا هم د نړیوال د خوا دا فشار دی، هم د ټول هیوادوال د خوا
دا هم اوري چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي بنسټونو متقاعد منصوبین وایي د تقاعد پیسې په وخت نه ورکول کیږي. یو بل ریپورت کې به واوري چې په نړۍ کې په کورونا وایرس دخته خلکو شمیر نږدې 3 میلیونو ته رسیدلی دی. د نړۍ ورځپاڼو ته هم سر ورکړه کوو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه شان د ژوند رنګونه هم په همدې نیم ساعت کې خبرېږي. راسره پاتې شي. او دا هم د سر موضوع د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی وایي د اوربان د تامین او د خلکو د وینې د تویدو د مخنیوي لپاره هیڅ راس هڅه نه سپموي. هغه دا خبر پرون د افغان دولت لخوا د سولې په چارو کې د همغږۍ د جګپوړي کمیټې په ناسته کې کړي. ښاغلي رحیمی ویلي چې په دې ناسته کې د کورونا وایرس د خپراوي د مخنیوي لپاره جګړه ځپلو سیمو ته د مرستو په هدف د بشر دوستانه اوربان د تامین بحثونه وشول. طالبانو بیا ویلي لدی چې حکومت او نړیواله ټولنه له دوی سره د ژمنو په عملي کولو کې سرغړونه کړي. د اوربان د تامین غوښتنه یې سفیولا سنگزی په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
په وروستیو څو ورځو کې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له طالبانو د اوربند یا هم اورکم غوښتنې زیاتې کړې دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت پرون د سولې د همغږۍ جګپوړي کمیټې ناسته هم ترسره کړه، چیرته چې یو وار بیا جنگ ځپلو سیمو ته د مرستو د رسولو په هدف د بشر دوستانه اوربند په تأمین ټینګار وشو. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی په خپل ټوټر باندې لیکلي، په دې ناسته کې د کرونا وایرس د ننګونو سربیره د بشر دوستانه اوربند د تأمین لپاره د دولت په هڅو بحث وشو او دا چې څنګه جنگ ځپلو سیمو ته خوراکي او طبي مرستې ورسول شي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د پرونی ناستې په اړه د یاد وزارت ویاندې ناجیه انوري ازادي رادیو ته وویل،
وزیر دولت در امور صلح گفت که تلاش های دولت برای بسیج سازی
د سولې په چارو کې د دولت وزیر وویل چې د اوربند د تنګښت لپاره په ملي، سیمه ایز او نړیواله کچه د دولت لخوا د بسیج سازی هڅې کیږي. د بندیانو آزادي د دې بهیر یوه برخه ده چې په همدې هدف پیل شوې. دولت د اوربند د تامین، د جنگ د خاتمې او د خلکو د بې درېغه وژنې د مخنیوي لپاره هیڅ فرصت له لاسه نه ورکوي.
و جلوگیری از کشته شدن مردم دریغ نمیکنه.
تر دې مخکې په تیر بیا لکه چې کرونا ویروس د افغانستان بیلابیلو سیمو ته خپور شوی، په طالبانو غږ شوی چې د بشر دوستانه اوربند تامین ته غاړه کیږدي. د افغان ولسمشر اشرف غني ویان صدیق صدیقي یک شنبه رسنیو ته په یو بیان کې ویلي وو حکومت د سولې د ټینګښت لپاره جدي ګامونه اخیستي، خو د خبره د طالبانو د حملو زیاتېدل ښیي چې دغه ډله د تاوتریخوالي کمولو ته ژمنه نه ده. طالبانو د فبروري په 19مه د قطر پلازمینه دوحه کې له امریکا سره تړون لاسلیک کړ. دا تړون تر میاشتو خبرو وروسته چې هدف یې د بین الافغاني خبرو لپاره د طالبانو هڅول د اوربند او اورکم تامین او دایمي سولې ته د زمینې برابرولو لاسلیک شو. له طالبانو سره د امریکا په استازیتوب د تړون لاسلیک کوونکي د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد یک شنبه په طالبانو غږ وکړ چې اوربند ته غاړه کیږدي. ښاغلي خلیلزاد پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي روژه طالبانو ته دا فرصت برابروي چې د روان روغتیایي ناورین تر پایه د بشري مرستو لپاره د اوربند په منلو سره تاوتریخوالی کم کړي او تهاجمي حملې بندې کړي. خو وسلوال طالبان ټولې خواوې ګرمې بولي چې له دوی سره په ژمنو کې پاتې راغلي او اوس بې ځایه ترې د اوربند او اورکم غوښتنه کوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد یک شنبه په یو غږیز پیغام کې ویلي د افغانستان حکومت د سولې په وړاندې د ده په خبره له اول سره خنډ جوړ کړی او امریکا او ناټو هم په خپلو ژمنو نه دي ولاړ.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورېدلنو اورېدونکو واموریدل چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمي وایي د اوربند د تامین او د خلکو د وینې د تویدو د مخنیوي لپاره هیڅ سراس حادثه نه سپموي. په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت سلاحکار عزیز الله فضلي وایي جنگ د حل لار نه ده او طالبان د اوربند او یا اورکم غوښتنو ته غاړه کیږدي. ښاغلي فضلي په دې اړه له ازادي راډیو سره مرکه کړي چې د طالبانو لخوا د اوربند یا اورکم د غوښتنو په مقرر ردېدو سره باید څه وشي. له طالبانو نه په وروستیو څو ورځو کې هم افغان حکومت او هم نړیوال ټولنې غوښتي چې د روژې په خاطر د اوربند وکړي، خو دې ډلې ویلي چې متقابل لوري ژمنې نه دي ورسره عملي کړي او اوس بې ځایه ترې د اوربند غوښتنې کوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له سلاحکار زوزلا فضلي سره صفي الله سرنګزي مرکه کړې او لومړی د اوسنۍ وضعیت په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
یقینا هم په دغه مبارکه میاشت کې چې د یوې خاصه روژه ده او د بلې خاصه دغه د کورونا مصیبت دی چې ټول افغانان په خپلو کورونو کې قرنطین دي، غریب او غربه افغانان د سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. دا یو تریخ حقیقت دی چې څومره دغه موضوع پیچل کیږي د سولې تاوان او تکلیف عام ملت ورکوي.
جناب فضلی صاحب ټول پوهیږي چې اوسنۍ وضع ښه نه ده، نو بالاخره څه باید وشي؟
نو انشاءالله ولعزیز زه امیدوار یم چې دغه د بندیانو پروسه به هم پیل کیږي او دغه د سولې عالی شورا یا د سولې مصالحه عالی شورا چې جوړیږي د دې په ترکیب کې ټول هغه درانه سیاسي عذاب او جدي مشران راځي. دا به یو پوخ او قوي ادرس وي. نو بیا موږ کولی شو چې د داسې یو قوي ادرس نه د بین الافغاني مذاکرات ته ولاړ شو چې په هغه کې بیا شاته راتګ ناممکنه دی، یعنی یو نتیجه به ورکوي. او بل خوا ته تاسو ته معلومات دی چې په کور دننه کې موږ سیاسي مشکلات هم لرو، دغه رنګ منځ کې مینځګړي ګرځي چې ډېر ژر دغه سیاسي ستونزه هم حل کړي چې بالاخره د یو قوي واحد ادرس نه بین الافغاني مذاکرات ته او د بندیانو د پروسې هغه پات مراحل هم تکمیل سي. ځکه چې ټول هیوادوال په دې انتظار دي چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي.
په طالبانو باندې هم افغان حکومت هم نړیواله ټولنه هم امریکا ټول په یو غږ باندې دا غوښتنه کوي چې دوی دي یا اوربند کی یا هم حداقل اورکم. خود دې ډلې په موقف کې ولې تغییر نه ترسترګو کیږي؟
په مجموع کې رښتیا هم د نړیوال دخوا دا فشار دی، هم د ټول هیوادوال دخوا چې باید یو اوربند لار پیدا کړو. هغه داسې اوربند وي چې بالاخره هم بین الافغاني مذاکراتو ته لار خلاصه کړي او هم دایمي سولې دپاره دا که خشونت را کمول وي او که اوربند وي. خوښه خبره دا وي، تاسو ته معلومه ده ستاسې د خبرې په تایید باندې چې ټوله نړیوال او په کور دننه کې ټول سیاسیونه او افغانان عام ملت هم په دې باندې ټینګار کوي چې په دغه مبارکه میاشت کې دې یو اوربند وسي. سوله حتمي او ضروري ده راتګ یې، دا چې طالبانو لوري په جنگ باندې ټینګار کوي یا حکومت لوري امریکایانو، جنگ د حل لار نه ده. موږ په دغه تیرو اولس کلونو کې ولیدل چې بالاخره بیا هم موږ په دې باندې قناعت سره وکړو چې باید خبرې سره وکړو او مذاکراتو ته دوام ورکړو. امریکایانو او طالبان درمنځ چې کوم تفاهم شوی دی یا کوم قرارداد امضا شوی دی، د هغه نه وروسته حد اقل دومره شوي دي چې په لویو ښارونو کې عملې نشته، جنګونه او سط یو څه رقم شوی دی. اما په ولایاتو کې د هرې ورځې په تېرېدو سره نور هم جنګ جدي کېږي، او موسم هم تاسو ته معلوم دی چې څومره موسم ګرمېږي، د جنگونو اوسط به نورم مخته ځي. زه یې لمن یم چې طالبان هم دې ته غاړه کېږدي چې واقعا یو دایمي اوربند لپاره لار خلاصه کړو. خو مهمه خبره دا ده چې په کور دننه کې موږ خپل سیاسي مشکلات حل کړو، واقعا پر دغسې یو مثالي عالي شورا باندې کار وشي چې هغه د افغانستان نمایندګي د یو واحد ادرس نه وکړي، او طالبان هم افغانان دي چې سره کښینو او بالاخره دغه جنګ ته د پای ټکی کښیږدو، او هغه په هغه صورت کې کېدلی شي چې موږ د مذاکرې میز ته ولاړ شو. هغه څه چې په خوله غواړو دغه په مذاکراتو کې سره کښینو چې بالاخره افغانان سره کم یو نظام غواړي او پر څه باندې سره کانی کېږو.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت سلاکار حجیز الله فضلی و چې زموږ همکار سیف الله ستانکزی ورسره مرکه کوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د امنیتي او دفاعي بنسټونو متقاعد منصوبین وایي د تقاعد پیسې په وخت نه ورکول کیږي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دی د دوی حقوق په وخت ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان مالیه وزارت بیا وایي دغه وزارت د یوې منظمې برنامې له مخې د متقاعدو منصوبینو حقوق په وخت ورکوي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې تقاعد شوی یو شمیر منصوبین حکومت دوی د حقونو د نه ورکولو په برخه کې په بیغوري تورنوي. دوی وی متقاعد شوی منصوبین له تقاعد پیسو پرته د عاید بل لار نه لري. د افغانستان د ملي پولیسو متقاعد شوی پیلوټ عرفان الله برلاسه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وای د تقاعد پر ریاست کې نوې برېښنایي سیستم زیاتې ستونزې جوړې کړې. نوموړی له حکومت په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. بل متقاعد شوی جنرال دولت وزیري بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هغه منصوبین چې برېښنایي پیژند پاڼې ولري کولی شي خپل تقاعد پیسې په اسانۍ سره ترلاسه کړي.
ما خو خپل تقاعد ترلاسه کړی دی، خو عمومي مشکل داسې و چې یو دفعه د تقاعد خزینه تقاعد اعلان وکړ چې باید نوی تذکری واخلی، د نورو افسرانو معاش تر اوسه نه دی والا. زما هیله دا ده د حکومت نه چې د بایومیتریک او نوی تذکری پسې ونه ګرځېږي، ځکه کله دا کرونا یو جنجال دی، لویه فاجعه ده. کله چې دا خلاصه شوه بیا به افسران لاړ چې نوی تذکره به هم واخلي او بایومیتریک به هم واخلي.
د دغه جنرال په خبره کرونا وایرس او قرنطین هم دغه پروسه له جدي ستونزو سره مخ کړي. هغه څه چې بیا د افغانستان مالی وزارت هم مني. د دې وزارت وین شمروز خان مسجدی د یک شنبه په ورځ لازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په ولایتو کې د متقاعدینو لپاره پروسه په عادي ډول دوام لري.
دامګړې هغه متقاعدینو چې نوی کارتونه بایومټریک شوی ول لزر نفر دا غوی پرداختونه شوی دي، ولی هغه څوک چې تروسه بایومټریک شوی نه دي خو خپل تقاعد د مرکز ناخلي او یا هغه ولایت چې خپل تقاعد د مرکز ناخلي هغه ترڅو چې بایومټریک نشي د دوی پرداختونه ولاړ دي. تقاعد نور کول کیږي ځکه حکومت باید فیصله وکړي چې آیا موږ دوی ته بدون د نوی تذکری نوی بایومټریک څخه پرداختونه وکړو کنه. دا فیصله په همدې ورځو کې د افغانستان حکومت رهبری وکړي. ولی په ولایتو کې تقاعد ورکړه په نورمال حالت دوام لري.
که څه هم د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو د متقاعدو منصوبینو په اړه کرشمیر له ازادي راډیو سره شریک نه کړ، خو د تقاعد د خزینې عمومي ریاست د معلوماتو له مخې په تیر 1999 کال کې 6,945 متقاعد شوي کسانو ته چې ډیری یې پکې نظامي منصوبین دي حقوق ورکړل شوي دي. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ همدا ډول د 1,309 هغو متقاعدینو ورسې چې د هود د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د حمل د میاشتې تر 15 نیټې د بایومیټریک له پروسې تیر شوي هغوی ته هم پیسې ورکړل شوي دي. په ټوله کې 6,155 متقاعدینو او ورسې ته د حمل په میاشت کې شاوخوا 4,305,000,000 افغانۍ ورکړل شوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر نږدې 3 میلیونو ته رسیدلی دی. له کرونا د مړو شویو شمیر بیا د 2,00,000 لبریده اوخته او د هغو چې درملنه شوي شمیر 8,15,000 ته رسیږي. په اروپا کې ځینو سره لدی چې ګڼ خلک پکې په وایرس اخته دي د محدودیتونو له کمولو هڅې پیل کړي چې خلک یې ملاتړ هم کوي. سیف الله ستانگزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
په هسپانیا کې لشپګو اونۍ وروسته ماشومان پرون یک شنبه د باندې ووتل. یو لسکلن نیکولاس زمینو چې په فوټبال بوخت و وایي له دې چې اوس د باندې وتلو اجازه لري سخت خوشاله دی. وروستی وار چې ما فوټبال کوو ډېرې ورځې پرې ووتې. ډېر وخت و چې زه د باندې سړک ته نه وم وتلی. دا چې اوس بیا راووتلم سخت ټول شیان راباندې ښه لګېږي. هسپانیا په کرونا ویروس د اخته خلکو په لحاظ په ګرده نړۍ کې تر امریکا وروسته دویم مقام لري او د مړو په لحاظ تر امریکا او ایټالیا وروسته په درېیم ځای کې ده. هلته ټول ټال 2,26,000 کسان په کرونا ویروس اخته دي چې له ډلې 1,10,000 کسان روغ شوي خو 3,000 نور مړه شوي دي. د هسپانیې صدر اعظم پیدرو سانچز په یوه ټلویزیوني بیانیه کې پرون د ګرځېدو محدوده اجازه ورکړه او ویل وضعیت له نږدې څارل کېږي. غواړم اعلان وکړم چې که د کرونا ویروس خبراوی لکه اوس غوندې په یو حال وه او ډېره مخته نه تله، د می له دویمې اجازه ده چې خلک یوازې یا له هغو کسانو سره چې ورسره ووسي د ورزش یا قدم وهلو لپاره ووزي، خو تل باید د روغتیا پالانو تعین شوي شرایط په پام کې ونیسي. د سانچز پرونی اعلان د هسپانیې د خلکو له تود هرکلی سره مخ شو. اروپایي ټولنه دا څو وروستۍ ورځې په دې کار کوي چې څنګه وکولی شي زیانمنو خلکو ته مرستې ورسوي. ایټالیا، هسپانیا او فرانسه په ټوله اروپا کې ډیر زیانمن شوي او د کرونا ویروس له لاسه پکې د مړو خلکو شمیر نږدې 8,000 ته رسیږي. سره له دې چې اروپایي ټولنه په یوه همغږي اقدام د محدودیتونو د تدریجي کمولو هڅې کوي، خو روغتیا پالان خبرداری ورکوي چې د محدودیتونو له وخت مخکې لرې کول به د کرونا ویروس د قوي بیا راتګ ویره راولي چې ښایي اوسنۍ لاسته راوړنې هم له منځه یوسي. په ځینو اروپایي هیوادونو لکه چک جمهوریت کې محدودیتونه وار له مخه په تدریجي شکل کم شوي، خو په ایټالیا کې چې په 2,000 مړو سره په ټوله اروپا کې کرونا ویروس سخت ځپلی، د می له څلورمې د محدودیت د تدریجي کمولو موده ټاکل شوې. دغه هیواد حکومت خبرداری ورکړی چې خلک دې په جدي توګه له یو بل سره واټن رعایت کړي. ایټالوي څارنوالان اوس دا قضیه هم څېړي چې ولې هلته کرونا ویروس ډېر ژر ټول ځای خپور شو. په ایټالیا کې لومړنۍ قضیه په لومبارډي ښار کې د فبروري په 1 ثبت شوه. هغه وخت د روغتیا نړیوال سازمان ټینګار کاوه چې کووید 19 لا نړیواله وبا نه ده ګرځېدلې او د کنټرول وړ ده. په لومبارډي ښار کې سلګونه زاړه کسان مړه شوي او ان نمونه په اسنادو کې هم نه دي ثبت. څارنوالان په دې فکر کې دي چې آیا د دې قضیو لپاره جرمي دوسیې پرانیزي که څنګه.
اوس هم د نړیوالو ورځپاڼو ته سر ورکړه کوي چې د افغانستان په اړه یې څه خبره کړي. نسیم شفق یې لنډیز راټول کړي.
د افغانستان د سوري نازک بهیر مخ ته روان دی، خو په اړه یې ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. دا د ایروشیا خبرونې د یوې تحلیلي مقالې سرلیک دی. مقاله کې راغلي امریکا او طالبانو له کلونو جګړو وروسته د سولې هوکړه لاسلیک کړه او د طالب زندانیانو د خوشي کېدو ژمنه پکې وشوه. مقاله کې راغلي لدې هوکړې وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی د خپلواک ننداره وکړه او امریکا ته یې وښوده چې د بندیانو د خوشي کېدو واک له دوی سره نه دی. د بندیانو په خوشي کېدو کې له ځنډ سره بیرته د جګړې لیکې تودې شوې او د مقاله لیکونکي په باور لا هم معلومه نه ده چې د طالبانو او امریکا هوکړه به څه ډول او څه وخت د تاوتریخوالي د کمیدو لامل شي. ایروشیا خپرونې وړاندې لیکلي طالبان له کوم حکومت سره سولې ته کینی، د محمد اشرف غنی او کده عبدالله عبدالله. په مقاله کې د دغو دواړو افغان مشرانو د لوړې بیلابیلو غونډو او شته مخالفتونو ته په اشاره دا پوښتنه شوې ده دا چې طالبانو سره له سولې وروسته به د افغانستان نظام څه ډول وي، طالبان به نړیوالو ترهګرو ته ځای ورکوي او کنه، د ډیموکراسۍ ښځو حقونو او د پاکستان او طالبانو د اړیکو برخلیک به څه وي. دا هغه پوښتنې دي چې د مقاله لیکونکي په باور ښکاره ځوابونه یې نشته. د مقالې په پای کې ویل شوی د حل یوازنۍ لار سیاسي جوړجاړی او شرایطو ته پکتو د راپیدا شویو پوښتنو مناسب ځواب لټول دي. ینسن سیډنیز مرکز په خپل ویب پاڼه کې د افغانستان او چین د اړیکو په اړه هغه مقاله خپره کړې چې څه مدوړان دی وار اندراکس خپره کړې و. د مقاله کې راغلي کله چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وزي نو د دغه هیواد راتلونکي تر بل هر وخت ډیره نامعلوم ښکاري. په مقاله کې راغلي چین لیواله دی چې له یو باثبات افغانستان سره همکاري وکړي، خو چین هیڅکله دا لیوالتیا نه لري چې ځان د افغانستان په مسله کې ښکیل کړي. د مقالې لیکوال ویلي چین په افغانستان کې د انګریز، شوروي او اوس د دوی پټکو د امریکا ماتې ته په کتو دغه هیواد د امپراتوریو هدیره بولي. چین که څه هم افغانستان خپل ستراتیژیک اقتصادي ملګری نه بولي، خو مقاله کې د عینکومس او د امو حوزې د تیلو پروژو ته په کتو چې قرارداد چینایانو کړی راغلي، چینایي کمپنۍ لیواله دي چې افغانستان کې پانګونه وکړي. د مقالې په یو برخه کې د افغانستان د سولې روان بهیر ته ناهیلي ښودل شوی او لیکل شوی چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ سوله د امریکا او طالبانو د سولې په پرتله ډیره لانجمنه موضوع ده. په مقاله کې د چین هغې نیوکې ته هم اشاره شوی چې ویلي دی امریکا په نامسؤولانه ډول افغانستانه وزي او ممکن دغه هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي.
او هم د مهمو خبرونو لنډیز یوار بیا. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون ویلي چې طالبان باید د ماین چاودنو بریدونه بند کړي. دغه کمیسون پرون یک شنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبانو تیر ونی د غزنی ولایت په خوګیانو، د پکتیکا ولایت په برمل او د خوست په متون ښار کې د سړک غاړې ماینونه ځای پر ځای کړي وو چې په چاودنو سره یې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. د بهرنی ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د افغانستان د دفاع له سرپرست وزیر اسدالله خالد سره پر پوځي او د طالبانو په روان تاوتریخوالي خبرې کړې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د افغانستان په زندانونو کې شاوخوا 95% نجونې د اخلاقي جرایمو په تور لکه نامشروع اړیکو بندیانې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی اعلان کړی چې په 120 سیمو کې چې د ورته د سپینو سیمو خطاب وکړ، بیا خلاص شي او د جمی المنځونه به پکې ادا شي. اوس هم د ژوند رنگونه
منو مجمل د غزنی شهر اوسیدونکی یم.
اجمل څه کار کوي؟
خوراک فروشي دکان لرم.
اوس خو قرنطین د دکانونه باندې اوس څه کوي؟
قرنطین کې فعلا کور کې ما په بام باندې قاصپران الوزم.
پردو کورو ته خو نه ګوره؟
نه نه نه، خدای دې نه کوي چې ول پردو کورو ته وګورم. بام باندې نور ځای نه لرو کنه، دې باندې مې الوزم.
چې ستړی سي ډیر قاصپران ور وزي بیا څه کوي؟ لغه ورسته
خو دې کور مخته وزم، دا سړک سره متر کم وی ګورم، سره کم دا او سره کم جوړ کړی سره.
دلته د پولیس خلک نسی دور دور کې تاته څه نه وایي؟
خو زه یوازې ناست یم، په دې خاطر څه نه راته وایي که یوازې نه وای ناست، له چا سره کینم؟ بیا پولیس لرګی راپسې راخیستی، عزتیم ډبوی پسې.
دغه دکان چې ته دکانداري کوې، څومره پکې خوشحاله یې؟ څومره ګټه مټه یې وزي نه وزي؟
چې قرنطین نه دی، د کور خرڅ باسم، خو اوس قرنطین ده چې د خپل خرڅ ته ایران پاتم، چې له کومه یې کمه کوم ځای ووام، لاره ونیسم، څه پرې وکړم.
د ژوند څنګه ده؟ څومره د خپل له ژوند د خپل د کور له ماحوله، د ښار د ملګرو له ماحوله څومره خوشحاله یې؟
ولا ځوان د ماتي ځوان د په خپل عادي ځوان باندې ډیر خوشاله یو.
زده کړې دې کړې کنه؟ دې کړې
و تر 12 پورې درس ویلای.
اوس کله کله د کتاب درخلي مطالعه کوي کنه؟ کوي
و مطالعه کوم، اوس مطالعه کوم، اوس مې زړه ده چې د لیک کاروبار سره سم سي حقوق سره وایم، خو بعض ذاتي دغه نه سره کیږي، اقتصاد یاري نه کوي را سره.
ولې دې دغه د حقوق پونځي خوش کړی؟
بس په دې خاطر، خو په دې وطن کې جنگ ده او بدبختی ده، او دغه ده چې یو سراندواله مې چې پرختیا کارو کوي هغه نه پریدي. په دې خاطر مې ته دغه مخ خوش مر سراندوال وسم، یو ښه دنده به مخته یوسم په پاک صداقت. تر اوسه ذاتي اقتصاد یاري را سره نه ده کړی چې بعد له دې به څه وسي سره.
هغه ځوانان چې هغه بیکاره ګرځي یا هیڅ کار نه کوي، هغه ته کوچنی پیغام لري؟
هغه ته دا پیغام لرم که بیکاره درس دی وایي، خوښه دې خو هغه ته ګرځي نه کوي، درس نه وایي، یو ځای دې کار پیدا کړي، ځان ته شاګرد سي، یو بل کار دې ځان ته پیدا کړه، چې دې وچلی ترکاری او تربار دی خرڅ کې.
د پښتنو د افغانانو اکثر سیمي خلک مثلا یا طنز دی، یا غارز دی، یا ټپیز دی، یا یو بل هنر دی، یا عکس جوړولای سي، یا انزورګری کولای سي. داسې یو هنر مونږ یو شته زده کې نه دي زه.
ولا نه هنر ولا کې شي زده، خو د دې ټولې ډېر شوق لرم، خو ټوله مې نه زده، او ډېر خلک چې ټوله وي زور ته ناشم، ځکه غوګورته نيسه.
په په کابل کې د سهار و بجې او دیرش دقیقې شوې. درنو اوریدونکو، نیم ساعت پښتو خبري مجله مو پای ته رسیږي. راتلونکي نیم ساعت دری خبري